له دغه ستونزو خلاصيږي.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. را سره اوسې قدر منوریدون کو شی بورسته د زهرو کاروان پروگرام پیلېږي. خو له هغه مخکې په مکرۍ خبرونو ته د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما په افغانستان کې د رسنیو د راتلونکو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې. یونما نن په یو بیان کې وویل د واکمنو طالبانو لخوا لګیدلي محدودیتونه زیات او خبریالان اړ شوي دي چې د ویرې او تهدید په فضا کې کار وکړي. همداراز د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ویلي دي چې افغان خبریالان په غیر قانوني ډول نیول کیږي، شکنجه کیږي، ګواښل کیږي او ان وژل شوي دي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ او د افغانستان لپاره د امریکا سفارت هم په جلا ټویټونو کې لدې کبله اندېښنه ښودلې. افغانستان د بې پولي خبریالانو د ټولنې د 2022 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په شاخص کې 125 ځای نیولی. د ټولنې ویلي چې د افغان خبریالانو لپاره چاپیریال په دوامدار ډول خراب شوی او ښځینه خبریالانې عمدن له عامه ژوند څخه حذف شوي دي. ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي چې تیر 2022 کال په نړۍ کې 250 میلیون وګړي د خوړو له شدید نه خوندیتوب سره مخامخ و. په دې راپور کې چې د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې لخوا جوړ شوی د بشري سازمانونو یو اتحاد خپور کړی راغلی چې د افغانستان په ګډون په 250 هیوادونو کې خلک د خوړو له ډیر زیات کمښت سره مخامخ و او اقلیمي بدلون، د کورونا د وبا اغیزې او د اوکراین جګړه مهم عوامل بلل شوی. راپور زیاتوي چې په اوه هیوادونو افغانستان، سومالیا، بورکینا فاسو، هایتی، نایجیریا، جنوبی سودان او یمن کې خلک د لوږې له کبله هم مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر د بامیان ولایت د هغو اوسیدونکو لپاره چې له کلونو راهیسې په سمڅو کې ژوند کوي د اساسي سرپناه د جوړولو خبر ورکوي. په افغانستان کې د یو ان ایچ سی آر څانګې پرون په یو ټویټ کې وویل د 1340 کورنیو لپاره په یو ښارګوټي کې چې سیمه ییزو چارواکو ځمکه ورته ځانګړې کړې وه د کورونو د جوړولو کار پیل شوی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر کښلي دي چې د دې ښارګوټي د جوړولو کار تیره ورځ پیل شو. په دې اړه چې په دې ښارګوټي کې نورې کومې اسانتیاوې په پام کې نیول شوي او کار به یې کله بشپړ شي جزئیات نه دي ورکړل شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن په یو ناڅاپي سفر فنلند ته ورسید څو د شمالي اروپا د هیوادونو په سرمشري ځکه ګډون وکړي. د خبر د فنلند د جمهوری ریاست نن په یو بیان کې ورکړ. په عین حال کې د سویډن حکومت په یو جلا بیان کې ویلي چې پر اوکراین د روسي یرغل له اوکراین سره د شمالي اروپا د هیوادونو ملاتړ، له اروپایي ټولنې او ناتو سره د اوکراین اړیکې او د عادلانه سولې لپاره د اوکراین طرحه به د دې غونډې د اجنډا مهم موضوعات وي. د سربیا د پلازمینه بلګراد په یو خوانځي کې اتمشمن او یو امنیتي ګارد د ډزو په یو پیښه کې وژل شوی. د سربیا د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د اووم ټولګي یو زده کوونکی 14 کلن هلک په دې ډزو مشکوک پیژندل شوی او نیول شوی. د وزارت په یو مخکینی بیان کې ویلي و چې مشکوک بریدګر د خپل پلار په ټوپک پر زده کوونکو او امنیتي ګارد څو ډزې کړې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبان حکومت له جاپان څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت مرستې د دوی سره مستقیمه وکړي.
زموږ د زراعتي نظام بر هم وال سوی دی، یعنی موږ نشو کولای چې د اوسنی حالت کې خپل انانوي کښت ولرز.
په یو بل راپور کې به واوري چې په روزګان کې هغه معتادین د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره د کار غوښتنه کوي چې یو ځل یې درملنه سوی ده.
دل زمشت یو ترتی برابر یو خواري مستفیده کی امر بم د جماعه غدا د نشه د غوزه ام بمر شکر خپل کار ودرېږ.
دا چې یو موتاد باید څوکړي چې د زهر استلو پړاوې په اسانی ور باندې تیر شي. په دې اړه مو د موتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړي.
ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي.
د ضیاءالحق په نوم یو معتاد وایي، نشو دومره غریب کړی یم چې وړې لورکۍ ته مې د ښوونځي جامې هم نسم رانیولی.
زولیدم خلدنه چې ټول پوډرې راتلی چې ماته څه ورته وایم، ځکه ملامت خپله یم چې په خپله تا په خپل ځان باندې کړی، نو خلک څه ګرم دي.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
آجی صاحب سرور خانه، خدای دې خیر کی څنګه راغلی است؟
کماندان صاحب، موږ ته خو چې کله مشکل را پیدا شي نو تاسو ته راشو او مرسته درڅخه غواړو.
خدای دې خیر کی، نن خدای مو که څه مشکل درته پیښ شوی دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت له جاپان څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې دی له دوی سره په مستقیم ډول مرستې وکړي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اداري مرستیال په کابل کې د جاپان له سفیر سره د کتنې پر مهال له نشهیي موادو سره د دوی مبارزه ګټوره او مؤثره بللې، او له ټوکیو څخه یې غوښتي چې له نشهیي موادو سره د مبارزې په برخه کې مرستې دي د دوی د حکومت په واک کې ورکړل شي. جاپان یوازنی هیواد دی چې د جمهوریت تر نسکورېدو وروسته یې له نشهیي موادو سره د مبارزې په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی، خو دا مرستې د ملګرو ملتونو د بنسټونو له لارې لګول کېږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
یو کال کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو د طالبانو حکومت تر دې مهاله نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د بدیل کښت اسانتیاوې برابرې کړي. که څه هم د طالبانو حکومت د متحده ایالتونو په ګډون د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو څخه غوښتي چې د بزګرو لپاره د بدیل کښت مرستې دي د دوی د حکومت په واک کې ورکړي، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد هم دې ته غاړه نه دی ایښې چې په دې برخه کې په مستقیمه توګه د طالبانو له حکومت سره همکاري وکړي. یوازې جاپان هغه هیواد دی چې په افغانستان کې د جمهوریت تر نسکورېدو وروسته هم خپلو مرستو ته دوام ورکړی او د بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره مرستې کړې دي، خو تر دې مهاله دا مرستې د طالبانو د حکومت پر ځای د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا لګول کېږي. د رئیس الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي تازه ویلي په کابل کې د جاپان له سفیر سره د ملاقات پر مهال جاپان څخه غوښتي چې له نشهیي موادو سره د مبارزې په برخه کې مرستې دي په مستقیم ډول د دوی د حکومت په واک کې ورکړل شي. ښاغلي حنیفي د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې د طالبانو د حکومت پروګرام بریالی یاد کړي او نشهیي مواد د ټولې نړۍ لپاره یو خطر بللی دی. د زیاته کړي چې له نشهیي موادو سره مشترکه مبارزه یو اړتیا ده. د طالبانو حکومت بزګرانو ته توصیه کړې چې د کوکنار پر ځای دې بدیلو کښتنو ته مخه کړي، خو بزګران شکایت کوي چې په دې برخه کې تر اوسه مرسته نه ده ورسره سوې او د اوبو کافي سرچینې هم په واک کې نه دي ورکول سوې. ځمکوال او د زراعت کارپوه ایوب رفیقي وایي چې په افغانستان کې په بشپړ ډول د کوکنارو منع کول او دودیزو کښتونو ته د بزګرو بیرته ستنېدل د بهرانیانو د پروژو له لارې امکان نه لري، بلکې دا کار د افغان حکومت اوږدمهاله مالي او اقتصادي پروګرام ته اړتیا لري.
زموږ د زراعتي نظام برهموال سوی دی، یعنې موږ نشو کولی چې دغه اوسنی حالت کې خپل عنعنوي کښت ولاړ شو. دا ډېر پراخه بودیجه غواړي او دا ډېر پراخ سیاسي مناسبات غواړي چې په هغه وخت کې د افغانستان د حکومت سره جهان همغږی و دا کار یې ونه کړي، نو اوس یې څنګه کولی شي؟
د نشهیي موادو سره د مبارزې څېړونکي ډیوید منسفیلډ په افغانستان کې د بدیل کښت پروګرام بې ثباته او د ځمکوالو او بزګرو په زیان بولي. د خپلو ټویټونو په لړۍ کې تازه لیکلي، د افغانستان زعفران پر خپل وخت بازار ته نه رسېدل او نړیوال بازار ته د بزګرو نه لاسرسی د دې سبب سوی چې زعفران د کوکنارو پر ځای مناسب بدیل ونه اوسي. دا ډول د افغانستان انجه او خوږوله یوازې یو بهرنی بازار لري چې هغه د هندوستان هیواد دی، خو اوس هندوستان خپله هم د انجه کښت ته مخه کړې ده. انجه پخوا یو واښه او دشتي بوټی و او له یو جریب ځمکې څخه به 28 کیلوګرام انجه ترلاسه کېده، خو اوس په افغانستان کې بزګرو انجه اهلي کړې او له یو جریب ځمکې څخه تر 200 کیلوګرام پورې انجه ترلاسه کوي. د یادونې وړ ده چې په نړیوال بازار کې یو کیلوګرام انجه 3000 افغانۍ بیه لري.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په روزګان ولایت کې هغه معتادین چې یو ځل یې درملنه سوي د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دوی لپاره د کاري فرصتونه برابر کړي. دا معتادین وایي دا چې کار نسته او نشهیي مواد هم اسانه او ارزانه پیدا کیږي، دا ویرسته چې له روغتیایي مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته د اعتیاد له خطر سره مخ شي. له بلې خوا په روزګان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې غوښتنه ډیره سوې، خو د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې خواړه او درمل لږ دي. د موضوع نور تفصیل به زموږ له همکار څخه واورو.
روزګان د افغانستان هغه څلورم ولایت دی چې ډیر کوکنار پکې کرل کیږي، خو په دې ولایت کې د لسګونو زرو معتادینو د درملنې لپاره یوازې یو شل بستریز مرکز فعال دی. په دې مرکز کې بستر شوي معتادین وایي که څه هم دوی په مشکله سره کولی شي چې په دې مرکز کې ځانونه بستر کړي، خو اوس اندېښنه لري چې له دې مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته معتاد نه شي. غلام ولی په دې مرکز کې تر 45 ورځو تیرولو وروسته رخصت شوی دی. دی اندېښنه لري چې په روزګان کې د زرګونو معتادینو موجودیت د نشوي موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل او بیکاری به د دې سبب شي چې د یو ځل بیا معتاد شي.
شکر که الحمدلله موږ خوش جوړ تیار یو. د حکومت سم دا غوښتنه ده چې اول موږ ته دغه پاملرنه وکړي چې دا خلک دلته جوړ سول، یعنی چې وځي به دې کار نه سیاخته ساکن عملیان دا چورکې او پاتس. بل خبره چې دلته موږ ته دې به دې دلته راوستلي بنیا کړي چې لامه کې نه کار نه کې سب مثال نسته. او چې دلته موږ ته یو ترتیب برابر کې یو خواري موږ ته پیدا کې امر به م د جماغه د نشه د غوزه ام به موږ شکر به خپل کار ودرېږو.
په روزګان کې د معتادینو د درملنې مرکز د امریکا متحد ایالاتونو لخوا جوړ شوی و او په 1940 شمسي کال کې د جمهوریت نسکورېدو سره یې د یو څه وخت لپاره فعالیت بند شو، خو په 1941 شمسي کال کې بیرته خپل فعالیت پیل کړ. په دې مرکز کې بستر شوي معتادین وایي دوی خوښ دي چې د درملنې زمینه ورته برابره شوې ده، خو ستونزه دا ده چې خواړه او درمل یې لږ دي. د دې مرکز یو داخل بستر معتاد نعمت الله وایي دوی دا مهال د خوړو او درملو له ستونزې سره مخ دي.
دلته وینې چې غذایي مواد د سره کم دي، ډېرې کې یو دوا مواد او شی وربالا کې بره بله خلک د عملیان د باندې چې وایي چې ورور موږ ته ډېر زیات زیات خواړه راکوله ډېر ښه به ووایي، نو بره به ډېر عزیزانونه به جوړوي. دلته که دغه عملیانو خوارانو ته شی وربرابر کړي، معنا څوک سازه اندي څوک ورور بنایې اندي ویلینګ سازه اندي هر کار کولی شي.
د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د شل بستریزه مرکز مشر عبدالجبار شیرزاد وایي
نسبت نور ولایتو ته موږ مشکلات زیات لرو، ځکه نور ولایتو کې خیریه بنسټونه موسسات د دې سره کومک کوي. په روزګان ولایت کې تر اوسه پورې کوم داسې څوک نه دی پیدا شوی چې د دې سره یو همکاري وکړي، یا د کار زمینه ورته برابره کړي، یا په روغتون کې داخل د دې سره همکاري وکړي، یعنی غذایي مواد یا نور درمل په دې وکړي کومک او همکاري وکړي. د عامې روغتیا وزارت د عادي بودیجې څخه موږ ته راکول کېږي 50 افغانۍ د مریض پر سر باندې په 40 ساعته کې راکول کېږي. دا پیسې هیڅ کفایت نه کوي د دې لپاره.
که څه هم په 1940 شمسي کال کې د جمهوریت له نسکورېدو سره بهرنیو مرستندویو بنسټونو د معتادینو د درملنې له مرکزونو سره خپلې مالي او تخنیکي مرستې بندې کړې، خو له شپږو میاشتو راهیسې ملګرو ملتونو د معتادینو د درملنې له ځینو مرکزونو سره د ملاتړ پروګرام بیا پیل کړی دی.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. کله چې معتادین له نشو څخه لاس واخلي دوی خمار کیږي چې په نتیجه کې له سخت نسناستي، بدن درد، تبي او کله کله د مرګي په ډول له داسې حملو سره مخ کیږي که روغتیایي کارکوونکي ورسره نه وي ښایي د مرګ له خطر سره مخ شي. دا چې په معتادینو کې د زهر ایستلو نښې نښانې څه دي، په دې پړاو کې معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، د زهر ایستلو پړاو څومره دوام کوي، او یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو پړاو په اسانۍ ورباندې تیر شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په معتادینو کې د زهر ایستلو پړاو څه ته وایي.
په معتادینو کې د زهر ایستلو مرحله هغه حالت ته ویل کیږي چې د مخدره موادو استفاده کوونکي ونه شي کولای مخدره مواد ترلاسه کړي. دغه مرحله ته د زهر ویستلو مرحله یا د ډیټاکسیفیکیشن ویل کیږي. د مخدره موادو د زهر ویستلو مرحله چې په عامه اصطلاح ځینې خلک ورته د خمار مرحله وایي مختلف اعراض او مختلفې علامې لري. د بیلګې په توګه د هیروینو په کارونکو کې کیدای شي یو کس ته اسهالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خېټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي، شدید سردردي ورته پیدا شي، او د دې ترڅنګ له رواني لحاظه له مختلفو ستونزو سره مخ شي. د بیلګې په توګه ځینې کیدای شي ډپریشن سره مخ شي، ځینې کیدای شي خپل رواني حالت کنټرول نه کړای شي او خپل توازن له لاسه ورکړي. ځینې نورو موادو کې کېدای شي شدید بېخوبي وي، ناآرامي او مخارش حالت درلودل وي.
د خماري یا زهر ایستلو پر مهال معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
په دې مرحله کې د مخدره موادو استفاده کوونکي یو شدید تشویش، شدید ناآرامي لري. دوی غواړي په هر شکل چې وي باید مخدره مواد ورته ورسیږي. کېدای شي له چا سره شخړه وکړي، غلا وکړي، پیسې پیدا کړي او په یو شکل سره ځان ته مخدره مواد پیدا کړي. دا مرحله اگر چې ډیره اوږده نه ده، ولې د ډیرو معتادینو لپاره یوه ویرونکې مرحله ده، ځکه دوی له دردونو، له بېخوبۍ او له ناآرامۍ ډیر په تکلیف وي.
د زهر ایستلو مرحلې د تحمل لارې چارې کومې دي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو په مرحله کې تر ټولو معقوله لار دا ده چې د مخدره موادو استفاده کوونکی یا معتاد د کورنۍ لخوا یا د نورو هغه کسانو لخوا چې د ده په شاوخوا کې دي وهڅول شي چې د درملنې یو مرکز ته ورشي. د درملنې په مراکزو کې دلته مختلف درمل ورکړل کېږي او له دې درمل سره دغه اعراض او دغه مشکلات کنټرولېدای شي.
د خماری یا زهر ایستلو مرحله څومره دوام کوي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله ډیره اوږده نه ده. په مختلفو مخدره موادو کې فرق لري. د بیلګې په توګه د هیروینو کارونکي له 12 تر 24 ساعتونو پورې که چیرته مخدره مواد نه اخلي، په دوی کې دغه اعراض پیدا کیږي. دغه اعراض په دوهمه، دریمه او څلورمه ورځ کې زیاتیږي او په دې اوله هفته کې اعظمي حد ته رسیږي. خو له یوې هفتې وروسته دغه مشکلات بیرته کمیږي او په دوو یا په ځینو حالاتو کې په دریو هفتو کې په مکمله توګه له منځه ځي.
ایا د زهر ایستلو مرحله په ټولو معتادینو او ټولو نشئی موادو کې یو ډول ده او که توپیر لري؟
د ترک مرحله یا د پریښودلو مرحله په ټولو معتادینو کې یو ډول نه وي. دا په مختلفو عواملو پورې اړه لري. په دې پورې اړه لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد کارولي دي، د دوی وجود څومره په مخدره موادو وابسته دی، څومره تغییرات د دوی په وجود کې راغلي دي، په کومه اندازه یې مخدره مواد کارولي دي، د مخدره موادو کوم ډول یې کارولی دی. نو په دې اساس دا خلک په دې مرحله کې د یو ډاکټر یا د یو صحي کارکوونکي لخوا وارزول شي او د دوی د وضعیت مطابق دوی ته دارو او درمل ورکړل شي.
آیا یو معتاد کولی شي چې د نشې پریښودلو دا مرحله په کور کې د روغتیایي کارکوونکو له موجودیت څخه پرته تیر کړي؟
د مخدره موادو د پریښودلو په لومړیو ورځو کې مختلف جسمي او رواني اعراض پیدا کیږي. په ځینو مخدره موادو کې دا اعراض کېدای شي بعضې خطرناک عواقب هم ولري. تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي. که چیرته دوی نشي کولی یا نه غواړي چې په کوم مرکز کې درملنه وکړي، ځینې روغتیایي کارکوونکي کېدای شي له دوی سره په کور کې د دوی د اعراضو په کنټرول کې کومک وکړي.
ډیری کسان د زهر ایستلو له مرحلې څخه د ویرې په خاطر د نشې پریښودلو ته زړه نه ښه کوي. د دوی دا اندېښنه څومره پر ځای ده؟
ښه خبره دا ده چې دغه مرحله چې د زهر ایستلو یا ډیټاکسیفیکیشن مرحله ورته ویله کیږي لنډمهاله ده، یعنی په یوه هفته کې کیدای شي د دوی مشکل کنټرول شي. نو په دې اساس له دې مرحلې ویره نه ده پکار، فقط د کورنۍ او د دوستانو ملاتړ او یو کلینیک ته یا یو صحي کارکوونکي ته د معتادینو د یو مرکز تر نظر لاندې کار کول ورته ضرور دي. که چیرته یو کس د ډیر وخت لپاره او په ډیره اندازه مخدره مواد اخیستي وي، د دوی د پریښودلو اعراض یا ستونزې هم زیاتې وي. بعضې مخدره مواد ځینې جدي صحي ستونزې راولاړوي. که چیرته یو کس معتاد وي او یو په یو دغه مواد قطع کړي، د بیلګې په توګه د الکولو کارونکي که چیرته دوی یو په یو الکول اخیستل پرېږدي، کېدای شي د دی ترک په مرحله کې دوی ته ځینې جدي صحي ستونزې پیدا شي، د بیلګې په توګه کیدای شي د میرګي له حملاتو سره مخامخ شي یا د دوی دماغي توازن ګډوډ شي. او په عین شکل سره د هیروینو کارونکي کیدای شي له جدي بې خوبیو دردونو اسهالاتو سره مخ شي، چې د دې اسهالاتو په نتیجه کې کیدای شي دوی د وجود مایعات له لاسه ورکړي او په دې اساس د دوی ژوند له خطر سره مخامخ شي.
یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو مرحله په اسانۍ ورباندې تیره شي؟
د مخدره موادو معتادینو ته تر ټولو غوره لار دا ده چې دوی خپله مراجعه وکړي د درملنې پروګرام ته، د مخدره موادو د تداوی په کلینیک کې دوی خپله دغه مرحله تیره کړي. په دې صورت کې به دوی نه تنها دا چې د درد او د نورو اعراضو لپاره درمل پیدا کړي، بلکې د درملنې نورو مرحلو ته به هم د دوی لپاره امکانات موجود وي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د لوګر ولایت سیاه الحق له 15 کالو راهیسې نشه کوي. دای چې یو تکړه خیاط او معمار دی، وایي تر نشې مخکې مې ډېرې پیسې ګټلې، خو اوس یوازې دومره پیسې ګټم چې نشې مواد ور باندې رانیسم. دی وایي اوس دومره غریب سویم چې خپلې یوازنې وړې لورکۍ ته د ښوونځي جامې هم نسم رانیولی. دا چې ژاولک ولې او څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
مسله خو مې اول خیاطي وه، بیا مې ګردوزي پسې زده کړله، بیا لږه جینه چې بیا ایران ته پسې لاړم، د بلایي کارو کومې شروع کړله، بیا کاشي کار یم، دا پلستر رو خښ کړه او دا شار مې خلاص کړل. اوس مې بیا مسله کاشي نما او د تیګه ده. بیا ایران ته درې وارې لاړم، بالا درې وارونه بیا تیپ کې عملي شو. زموږ ملګري وو، بس ده به راته ویلی چې هغه د راځه جمعې شپې ته موږ اتاق خواته راځه. یوه جمعه لاړمه، بله جمعه لاړمه، بله جمعې باندې څه لاړمه، دوی بس چې بنډار یې نه وویل وه، دا ساز او دا شیان همو پکې په دې بنډار کې دوی همدا هغه وویل ما ته خوب راته دوی بس هغه ما ته اون چې دوه هغه وکړه زه تاته خوب نه درځي. بس هم هغه یو وارې له ما سرسې مخکې سمه وزي ما خوند باندې پوسمه چې دا خو رښتیا وله شلیته نه خوب وزي نه هغه وزي زه نګوان نو دا مې غوښتله چې د شپې بیدار اوسم چې څوک چی شرشکوي نیسي. بس دغه جنه راغلم کله کله به دمه دا کار میکوو چې تر صبح گرفتار است. اول وختو کې خو ډېر ضرور نه کوي، بیا وروسته به وسې نشه به نه مز د کار بخر نه راکوو، مجبور بوم سوال به نشه کوله به من کار کوو کنه کوای به نه سوی دا اوس د خپل ځای مګنه چې نیمه اول خو غوښه نه خراب کړو ټول پای پاکه دوم سیدم میده میسیدم مثلا دو ورځې به مزه تشناب ته نستلی او اوس یو ورو به نه رسیدلی چې له جای به نه سوی جګره سوسو په بنده ونه وي. ګوره اوس زه چې ماته مو د ورځې 1000 روپۍ کار کوم 1500 روپۍ په مواد ځي دا سین نیم ځوان می په مواد کې لاړه ازون خو می پرېد از پیسې د تخیم زون خو مشت کی خرابه کړای دا چې څوک مله لري نه ویني کار ته اوس نه راکی. اوس نو ګوره دا زمان خپل از کورسو ته لري نسم دی غره زکه چې اقتصاد می پکې زه په زکه زلا غا پیسې چې کورس سور کومه نه مو بده مواد ته می بي کنه مزه غواړم چې زوی می انګلیسي مو وای قران شریف مو وای مکتب مو وای دا ټول باید وای زوی زم خلدنه چې ټول پولې راتوي چې ماته څه ورته ما زکه معلومات خپلایم چې په خپل تا په خپل ځان باندې کړی نو خلک څه ګرام دي خلک غواړي چې ما سره بخونه ګرځي. ګوره ما په جیب کې 500 روپۍ داسې وخت سوې چې زه څلور اولاد لرم، درې زمان دی یوازې نور لرم، هغه نور مې باز وخت ماته وایي چې ماته کالي او مکتب کې داسې ټول ګرځي وغه لري. زه وایم چې په زړه کې وایم چې دا زه تاته وخت هم بیرم ماته د موادو پیسې پیدا نشي دا مې ډېر ضروري و.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونی ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شته چې حاجی سرور خان د خپلې ولسوالۍ څو سپینګيري او قومي مشران راټول کړي او د خپلې ولسوالۍ د امنیت قومندان ته ورغلي دي. دا چې دوی څه ستونزې لري، اصل کیسه څه ده او ورسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
Bye. آجی صاحب سرور خانه خدای د خیر کی څنګه راغلی است
کماندان صاحب مونږ ته خو چې کله مشکل را پیدا شي نو تاسې ته راشو او مرسته درڅخه غواړو
خدای د خیر کی نن خدای مو که څه مشکل درته پیښ شوی دی
کماندان صاحب دا تاسو چې ګورئ دا زموږ د ولسوالۍ د ټولو کلیو مشران دي مونږ د دې لپاره راغلي یو چې تاسې مرسته راسره وکړئ
په دواړو سترګو ولې نه زه ستاسو په خدمت کې یم
کماندان صاحب ډېر په تکلیف یو سم تباه شولو خو تاسې ته د دې مشکل حل ډېر اسانه دی
که دا مشکل دومره اسانه حل کېږي خو دا نن به یې حل کړم وایه څه ډول مشکل دی
مشکل دا دی چې کور او کلی مو ټول نشیانو په سر اخیستی دی په هر کلي کې شپږ اوس ځوانان په پوډو اخته دي
حاجي صاحب دا تاسې څه وایاست ما خو تر اوسه پورې په دې باره کې هېڅ هم نه دي اورېدلي
که یې نه منئ دا دي د مشران به درته ووایي
پوشم ښه اوس دا راته ووایاست چې زه څه مرسته درسره کولی شم
کماندان صاحب مونږ له ساقیانو نه ډېر تنګ شوي یو
ساقیان اوس دومره ډېر شوي چې کور او کلی په سر اخیستی
نه ساقیان خو دومره ډېر نه دي لکه نشیان مشکل دا دی چې همدا ساقیان پر ځوانانو نشي مواد خرڅوي
رښتیا هم چې ټول فساد په ساقیانو کې دی
هو صاحب که ساقیان پر کلیوالو نشي مواد خرڅ نه کړي نو ځوانان به نشي مواد له کومه کړي که ساقیان ورک شول د نشي موادو ټغر به پخپله ورټول شي
خاجي صاحب خبره به رالنډه کړو دا ساقیان څوک دي څه نومېږي او په کومو کلیو کې اوسېږي
قومندان صاحب ساقیان ډېر ښکاره دي ټول کلیوال خپل ساقیان پېژني دا دی مونږ یې مکمل لست راوړی
بس دا مو ښه کار کړی دی چې لست مو یې راوړی دی لست یې راکوئ
ها دا دی قومندان صاحب دا یې لست دی په دې لست کې د ساقیانو ټول معلومات لیکل شوي دي
بس اوس به زه ورسره جوړ شم تاسې بېغمه اوسئ نور به په کلیو کې د ساقیانو نوم هم څوک وانه وري
کور دې ودان قومندان صاحب
کور دې ودان مننه ډېره مهرباني
سلامت شه قومندان صاحب
بس زه نو ځم چې کار لرم اول کار به مې دغه وي چې د ساقیانو چاره وکړم
حاجي لالا دا د قومندان صاحب خو وعده وکړه چې ساقیان به ورکوي
هو وعده خو یې وکړه خو فکر نه کوم چې د ساقیانو مخه دې ونیسي
ولې
ځکه موږ چې راتلو نو ما زموږ د کلي ساقي خیروجان ولیده چې له پولیسو سره یې بانډار کوه
وبه ګورو چې څه کېږي که قومندان صاحب څه ونه کړه بیا به والي صاحب ته ورشو
بس نو بله لاره نشته
رازا
قومندان صاحب اجازه ده
اوه خیرو جان رازا خدای دیره والا ستره مشی
قومندان صاحب خیلی پا خیره خیرت ده
شکر جوانده اوسی رازا رازا دقل تا پا دقا چوکی که نه
سامه ده قومندان صاحب داده که نستم
خیرو جان خدای ده خیر که چنگ را غلی
قومندان صاحب تا تا خوزمو کاروبار در معلوم ده لپرون رئیس واندخنه را تا پیدا شوی ده
څنګه اندېښنه درته پیدا شوي
پرون زموږ د ولسوالۍ مشران درته راغلي وو او د ساقیانو په باره کې شکایت کړی وو
اوهو مشران خو راغلي وو
نو بیا مو څه ورته وویل
ما ورته وویل چې تاسې بېغمه اوسئ د ساقیانو مخه خامخا نیسم
نو قومندان صاحب موږ خو دا کار ستاسې سره په سلا مشوره کړی وو هره میاشت مو تاسو ته خپله ونډه درکوله اوس به څه کوو
اوس هم خپل کار کوئ او ماته خپله ونډه راکوئ
نو خو تاسې مشرانو ته ویلي دي چې ساقیانو ورکوم
یا هر خیرو جانا دی ساده ای
نو چه نو ورطا ویلی ویا؟
ورطا ویلی می وی چه زل ساقیانو سر شریکیم او هر امیش ما تا وانده را کوی
قومندان صاحب ستاس خبر سامه دا خموک چه وکو دا کار پریگ دا که دوام ورکو
ما اوز دا ولسوالی لمشرانو سر وعده کری دا که پخپل خبر و نه داریگم نو دا مشران والی صاحب تا ورزی
هو دیختیام امکان لری چه والی صاحب تا ورشی
امکانی چه کوی خامخا ورزی ما تا ویل چه ورزو که والی صاحب تا ورغلل والی صاحب هم مال کار گوخه کوي او هم به تاسې په بلا واوړی
ښه قومندان صاحب نو اوس به څه کوو
داسې وکوئ چې د یوې میاشتې لپاره نشئي مواد مه خرڅوئ او ځانونه هم یو ځای پټ کړئ
ښه نو بیا څه وکړو
د ولسوالۍ مشران به فکر وکړي چې ما د دوی خبره ومنله او ساقیان مې ورک کړل زما اعتبار به زیات شي په خپل ځای به پاتې شم او تاسې ته به هم څوک څه نشي ویلی
ښه یوه میاشت وروسته به بیا څه کوو
یوه میاشت وروسته بېرته خپل کار شروع کړئ که خلکو څه ویل زه به یې ولاره ورته جوړه کړم که تاسې زما ونډه هیره نه کوئ زما هم یوازې نه پرېږدم، زمونږ او تاسې خوانډیوالي ده.
یاره قمندان صاحب ژوندی اوسې پنجه که
بېغمه شه. زه
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.